د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي د کورونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پېښ کړی دی، او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس 8600 ډالر کم شوی. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اسدالله لودین ته غوښ شي چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
ناتو وای په افغانستان کې روان تاوتریخوالی ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر نږدې 28 زره شو، او د اروپای ټولنې مشرانو نن د اوکراین په شخړه کې د ښکېلوالي له کبله پر روسیې د لګول شوو اقتصادي بندیزونو د شپږ میاشتنی تمدید ملاتړ وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ناتو نوې ټاکل شوې ملکی استاذي وایي دغه هیواد کې روان تاوتریخوالی دوی ته د منلو نه دی. ستيفانو پونټي کورو و ازادي رادیو ته په وزنګړې مرکه کې ویل طالبانو په خارونو او ائتلافي ځواکونو بریدونه درولي، خو له دې سره هم تاوتریخوالی روان ساتلی دی.
It is probably because of Taliban belief, but it's a wrong belief.
دا ممکن د دې لپاره وي چې طالبان په دې باور دي چې په دې توګه به د سولې بهیر کې له پیاوړي دریزه برخه اخلي، اما دا په بشپړ توګه یو غلط نظر دی. زما په نظر دا حساب ناسم دی. د ناتو ملکی استازي ټینګار وکړ چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه باید کم شي. د دې مرکې تفصیل په راتلونکو خبرونه کې. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې له پرون راهیسې پکتیکا، غور، کندوز، کاپیسا او یو شمیر نورو سیمو کې خونړۍ جګړې شوې دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د سرروزي ولسوالۍ د سقوط په هدف د طالبانو برید یې په شاتم بولی. د پکتیکا امنیه قمندان نثار احمد عبدالرحیمزي نن خبریالانو ته وویل د طالبانو د دلایز برید په ځواب کې له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی.
نن شپه په یوه نیمه بجه باندې د سروزې په ولسوالۍ په اړوندو پوستو باندې تهاجمي او ډله ییزه حمله ترسره کړله. د دښمن له ولسو نه هم دوی زیات مړه او د دې تر څنګ 200 تر 1500 شاوخوا د دښمن زخمیان دي. همدارنګه دوی غوښتل چې د پکتیکا ولایت د سروزې ولسوالۍ مکمل ډول باندې سقوط کړي. ولې خوشبختانه چې دوی د خوب لزان سره جهنم ته وړي.
طالبانو تر اوسه د غبریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې ویلي چې په لویو ښارونو کې تر 30% پورې خپل بریدونه سولې ته د ښه نیت په هدف راکم کړي دي. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر نږدې 28 زره شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې تیرو 24 ساعتونو کې د دغه وایروس 346 تازه پیښې ثبت شوي. تر اوسه له دغه وایروس څخه باندې 1500 کسان روغ شوي او نږدې 1500 نور په افغانستان کې مړه شوي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني نن هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د کورونا وایروس لا هم مخ په زیاتېدو دی.
در قسمت عزیبی که با از وضعیت ویروس
دای وای د کرونا ویروس له وضعیت از موږ ارزونی خی چې موږ د ویروس او چې اڅپاند کې دوه ته نږدې یو. امکان شته چې راتلونکو یو دوه میاشتو کې ویروس په همدې کچوي او بیا یې خپرېدل ورو ورو کم شي. کابل لمړی او هرات دویم ولایت دی چې د کرونا ویروس ډېرې پیښې لري. د پاکستان دولت منصور خان د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکلی. د پاکستان په بهرنی چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا کې به دغه غمارنه په رسمي ډول اعلان شي. له دې وړاندې د پاکستان یوې ورځپاڼې هم د دغه غمارنې راپور ورکړی و. منصور خان به په کابل کې د زاهد نصرالله خان ځایناستی شي چې دا مهال په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماتیک ماموریت مشري ورلغاړې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اروپای ټولنې مشرانو نن د اوکراین په شخړه کې د ښکېلوالي له کبله پر روسیې د لګول شوو اقتصادي بندیزونو د شپږ میاشتني تمدید ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل نن د اروپای ټولنې په سرمشریزه کې وویل د منسک په تړون کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. پر روسیې دغه بندیزونه د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې هغه مهال ولګېدل چې دغه هیواد د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د دغو بندیزونو موده د جولای په 1 پای ته رسیږي. پر روسیې تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو سره پوځي مرسته کوي. د اوکراین د ختیځ په شخړو کې تر اوسه څه باندې 15,000 کسان مړه شوي. او روسي خبر همدا چې د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا له کبله د زپل شوی اقتصاد د بیا په پښو درېدو په هدف خپل غونډه پیل کړې. په دغه غونډه کې د اروپای کمیسون د مشر اورزلا وان دریلین پر وړاندیز بحث کیږي. دغه وړاندیز لمخې د اروپا د اقتصاد بیا رغونې ته د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان جوړیږي. د اروپای ټولنې د اقتصادي رغونې په برخه کې د ټولنې د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وابوري چې ملګرو ملتونو په یو نوې څېړنه کې ویلي د کورونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقې په اساس 8,600 ته راکم شوی. افغان حکومت وایي چې له خپلې خوا یې د سولې لپاره اقدامات کړي او اوس د طالبانو وار دی. پر دې موضوع د ولسي جرګې د یو غړي نظر مو اخیستی چې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله من دی، خو خپلې سپارښتنې هم لري.
دواړه لوري باید چې کوشش وکړي اول په هغو مسلو باندې دغه پلاوي خبرې وکړي چې هغو مسلو کې د دواړو خواوو نظر تقریبا سره نږدې وي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د عامې روغتیا وزیر وایي کرونا وایرس اوس په افغانستان کې اوج ته رسېدلی او له دې وروسته به مخ په ځوړ وي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نیویارک کې د کرونا وایرس د مخنیوي په مقصد د محدودیتونو د لرې کولو د دوهم پړاو د پایل په اړه نن پریکړه کیږي. د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. پامکړی د دې خبرونه لومړی راپور ته. د ملګرو ملتونو د نړیوال پرمختګ د پروګرامونو ادارې په یو نوې څېړنه کې ویلي دي چې د کورونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی دی. د ادارې په یو راپور کې چې پرون د جون په 13 خپور شو ویلي دي چې په افغانستان کې د کورونا پر ضد چټکې مبارزې او مالی مرستو د دې ستونزې د کمولو سره مرسته کولای شوی. د سولې لپاره د دولت وزارت تاییدوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله حتی د سولې په خبرو کې ځنډ پېښ شوی دی. د فرشتې جلالزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې په راپور کې راغلي چې د کورونا وایرس له کبله افغانستان له سخت حالت سره مخامخ دی. دا وبا نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې پر بهیر سخت منفي اغېز کولای شي، د دې هیواد اقتصادي وده او د روغتیا سکتور یې هم تر جدي فشار لاندې راوستی دی. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې به د کورونا وایرس د راغلي وبا له کبله په راتلونکو دریو کلونو کې اقتصادي وده 15% کمه شي. د ملګرو ملتونو دا راپور په نسمنو هیوادونو کې د کورونا وایرس د وبا د اوږدمهاله اغېز په اړه خبر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان په ځنګړي ډول په نازک حالت کې دی، ځکه مسلکي روغتیا پالان په دې هیواد کې کم دي. اکثر خلک په سخت نیستۍ کې ژوند تېروي او د څلوېښتو کلونو جګړې اقتصاد او بنیادي تاسیسات ورته مخله ډېر کمزوري کړي دي. په افغانستان کې یوه اساسي مسله د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل او د دې لپاره رواني هڅې دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس له کبله حتی د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې ځنډنې شوې دي.
وایرس کورونا یو تهدید جهانی است. روان د صلح افغانستان
سره کورونا ویروس وبا یو نړیوال تهدید دی. د افغانستان د سولې پروسه هم لدی بیا غیزینه د پاته د دې بهیر د پرمختګ لپاره هڅې سست کړي او د مخامخ خبرو د پایل پر هڅو یې اغیز کړی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس لومړی پیشه په هرات کې په هغو کډوالو کې سب سوچې له ایران راستانه شوي وو او په یوه میاشت کې دا ویروس تر بلخ، کندهار او سمنګانه خپور شو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دوو کلونو کې به 400,000 نور افغان کډوال هم د هیواد ته ستانه شي چې وضعیت لا کمزوری کولای شي. په افغانستان کې که چیرې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا کورونا ویروس په همدې چټکۍ د خپرېدو په حال کې پاتې شي، له دې ویروس سره د مبارزې ملي اداره به د 190,000 ناروغانو د درملنې لپاره نورو 390,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ولري. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت هم دومره سرچینې او عواید نه لري چې د دې وبا د منفي اغیز د کمولو لپاره اتکا ورباندې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
متحد ایالاتو په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو شمیر 8,600 ته رقم کړی دی. امریکایي جنرال فرانک مکنزی ویلي دي چې د سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقې په اساس کم شوی دی. طالبانو په غیر مستقیم ډول د دې پریکړې هرکلی کړی، خو افغان حکومت په عین حال کې له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي او ژر تر ژره د سولې خبرو ته کښېني. له کابله رحمت الله افغان راپور راکوي.
امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي اردو عملیات ساری د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره د هوکړې دی وی برخې په توګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8,600 ته رقم کړی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې جنرال مکنزی نه دی ویلي چې نور سرتیری څو وخت او په کومو برخو کې راکموي. مکنزی دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د هوکړې له مخې امریکا د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، خو د دغې ژمنې عملي کول د طالبانو په یو لړ اقداماتو پورې هم اړه لري. دغه امریکایي جنرال ویلي دي چې امریکا باید خینه ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې په امریکا او متحدینو یې حملې نه کیږي. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له کموالي په غیر مستقیم ډول هرکلی کړی. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کاهش اساکر امریکایی طبق توافقنامه کار خوبی است، بخاطر که توافقنامه دوحه چوکات مناسب برای حل مسئله افغانستان فراهم می سازد.
ښاغلی شاهین وای چې طالبان د دوحې د توافقنامې ټولو موادو ته ژمن دي او په خبره یې د توافقنامې له مخې طالبان به هیچ چا ته اجازه ور نه کړي چې د دوی له تسلط لاندې سیمو په امریکا او متحدینو یې حملې وکړي. ښاغلی شاهین زیاتوي طالبان له افغانستانه د امریکایي سرتیرو خوندي وتلو ته زمینه برابروي. د روان میلادي کال د فبروري په 19مه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه کې د سولې توافقنامه لاسلیک کړه. د دغه توافق په اساس طالبانو منلی و چې هیڅ توندلارې ډلې ته به اجازه ور نه کړي چې له کنټرول لاندې سیمو یې امریکا او متحدین وګواښي. د توافقنامې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2,000 تنو ته رسید. د دغه توافقنامې په یو برخه کې ویل سوي و چې باید بین الافغاني خبرې پیل سي. له دې سره په خوا کې چې لا هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل سوي، بلکې افغان دولت او طالبانو له جګړو هم لاس نه دی اخیستی او تاوتریخوالی یې نه دی رقم سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې مذاکراتو ته حاضر سي.
د افغانستان حکومت خپل ستراتیژیکو شرکاو سره اساسي ګامونه د سولې په بهیر کې اوچت کړي. اوس طالبان مسؤلیت لري چې اوربند ومني او مذاکرات مخامخ مذاکراتو ته امر شي.
د ولسمشر مرستیال بیان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کموالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. طالبانو د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د 15,000 طالب زندانیانو په ازادېدو ټینګار کاوه، خو افغان حکومت تر اوسه له 3,000 زیات طالب زندانیان آزاد کړي او د نورو د ازادېدو اعلان هم کړی. د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو په تمه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي جنرال وایي امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې راکم شوی، د سولې بهیر پر کوم لور روان دی او آیا داسې لانجې شته چې د سولې روانې هڅې ناکامې کړي؟ په دې اړه مې د ولسي جرګې لغړي نادرخان کټوازي سره مرکه وکړه. ښاغلي کټوازي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې د سولې خبرې اوس مهال پر کوم لوري روانې دي.
بین الافغاني د سولې خبرې خو پیل شوي نه دي او دغه وضعیت داسې ښکاري چې دواړه لوري تمایل ښکاره کړی دی، یعنې هیله مندي د افغانانو داسې ده چې دا ځل به د سولې خبرې پیل شي، نتیجه باندې به بیا خبرې کوي چې نتیجه به څنګه وي. خو د سولې د خبرو د پیلېدلو لپاره هغه شرایط تقریبا برابر شوي دي چې د بندیانو خوشي کول او دواړه یو څه دلته د جنګ په کمیدا کې نرمښت کړی ده. خو زه په مجموع کې اوس هیله من یم د خبرو ته چې خبرې به انشاءالله سره پیل شي او که صداقت دواړو خواوو ترمنځ موجود وي دا خبرې به نتیجه هم ورکړي.
صداقت څومره موجود دی د اوسنی حالت کې؟
خبرو کې خو دواړه خواوې ډېرې صادق ښکاري، حکومت رحیم او طالبان هم. او مهمه خبره دا ده چې عام افغانان ولس کړېدلي خلک نور دا په تکلیف دي. دا که هره خوا ادارې له جوړې له خبرو څخه سرغړونه وکوي، زه فکر کوم چې دغه ولس دغو په ضد باندې باید ترې راپورته شي، ځکه چې دلته یوه ډله خلک دي چې هغه ښه ژوند لري. دا که په کابل کې دي که په دعا کې دي یا کوټه کې دي یا په پېښور کې دي، او یو شمېر خلک چې په دښتو په غرو کې وزل کېږي، په کلیو کې بېګناه خلک وزل کېږي، عسکر وزل کېږي یا طالب وزل کېږي، دا خلک نور هېڅ توان نه لري چې مرګو چې دوی خپلې ګټې په مخ کې سره بیایي. نو دوی مجبور دي چې دوی باید روغې جوړې ته سره ورسوي چې څو افغانان له دغه بدمرغې جګړې څخه راوباسي.
داسې کومه مهمه موضوع یا بې اعتمادي یا داسې کومه لویه لانجه شته چې د سولې دغه ټولې هڅې په راتلونکي کې له خطر سره مخامخ کړی شي او یا یې بالکل ناکامې کړي؟
زه په خپله باندې چې ورته ګورم نه یې وینم. او بله، دوی دا خلک هم پوهېږي که رښتیا دوی غواړي چې سولې ته ورسېږي، نو دواړه لوري باید چې کوشش وکړي اول په هغو مسالو باندې دغه پلاوی خبرې وکړي چې هغو مسلو کې د دواړو خواوو نظر تقریبا سره نږدې وي. نو آهسته آهسته په مخ باندې ځي، یعنې هغه پیچلو مسایلو ته باید چې په اجندا کې وخت نه کې ورسي، بیا هغه خبرې خدای نه کړي سختې پیچلې خبرې وي هغه یو دم هلته د نورو خبرو خنډ ګرځي. نو دغه چې آهسته آهسته ورو ورو چې ځي دغه چې خبرې نه ځي، یعنې د حل کېدلو خبرې دي که هغه چېرې په اساسي قانون باندې کوم هغه لري دلته د افغانستان اساسي قانون یو اسلامي اساسي قانون ده، او که څوک کوم هغه پکې لري هغه د علماو کار ده چې دا د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي، هغه کې هېڅ مشکل نه شته چې لرې کېږي. هغو غوښتنه چې مثلا د افغانستان د ادارو پاتې کېدل زموږ دغه اتلس کلنې شل کلنې لاسته راوړنې، دلته د بیان ازادي ده، دلته ادارې جوړې شوې دي، د دغو پاتې کېدل زموږ د امنیتي ځواکونو پاتې کېدل، دا ټوله معنا ټول افغانان دي. دوی غوښتونکي دي ټول افغانان باید دغه وکړي، داسې نه وشي چې بس راشي بېرته لکه د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې چې دلته یوه ډله غله هغه سره راغله او تیار اداره و تیار حکومت و تیار هر څه ملي اردو ملي امنیت زموږ امنیتي ځواکونه ټول یې دربدره کړو، هغه یې کړو، دلته ادارې افغانان هم هغه نه ورکوي.
دغه اهداف چې تاسو یادونه کوي په بین الافغاني خبرو کې چې تر اوسه پورې هیڅ څرک لا نه ښکاري، فکر کوي چې ترلاسه بشي یا افغانان به هغه ته ورسیږي یا ښکې لړخونه؟
افغانان لمن دي چې ځینې خلک هلته له طالبانو سره هم اړیکې لري یا موږ چې دلته له حکومت له خلکو سره وینو، خو لمن یو چې دومره دومخي به نه کوي چې ظاهره یو څه یا بل څه، او که وکړي نو دا به په تاریخ کې هره خوا کوي، دا به په تاریخ کې تورن وي او د بدې سیرې په هغه باندې به معرفي کېږي په تاریخ کې.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وایي چې تر را روانو دو میاشتو به د هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د پیښو زیاتېدل دوام ولري، خو له هغه وروسته به یې په شدت کې کموالی راشي. احمد جواد عثماني نن هرات ته د سفر پر مهال وویل د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره له 15 میلیون ډالرو څخه اوس مهال د دې وزارت په حساب کې یوازې 8 لک ډالر پاتې دي. په دې اړه جزئیات له کابله رحمت الله افغان راکوي.
ورځ تر بلې د افغانستان په کچه د کووید 19 وایرس خپرېدا جدي کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني هرات د سفر پر مهال وویل چې د خلکو په همکارۍ به کورونا وایرس ته ماته ورکړي. نوموړی وړاندوینه کوي چې تر راتلونکو دو میاشتو به په کورونا د اخته کېدو کچه لوړیږي.
در قسمت عزوبی که باز وضعیت ویروس کرونا در کشور داره می است که ما نزدیک به قلعه یا حوج ویروس کرونا هستیم و امکان داره که در ظرف یک یا دو ماه بعدی به این حالت باشیم و دوباره سیر نزولی را به خود بگیرم.
د عامه روغتیا وزارت د رهبری د پریکړې له مخې له ټولو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو نه به له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره استفاده کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بنگلوري له مرسته سوی 100 میلیون ډالرو به د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف له لوري د روغتونونو او لابراتوارونو د تجهیز په برخه کې ولګول سي. نوموړی زیاتوي چې له کووید 19 سره د مبارزې حکومتي بودیجه کې له 15 میلیون ډالرو د وزارت په حساب کې یوازې 8 لک ډالر پاتې دي. د افغانستان په کچه هرات هغه ولایت ته چې لومړی پکې کرونا وایرس پور سو او تیره اونۍ په دغه ولایت کې د کرونا د تشخیص د کیټونو له نشتوالي سره د کرونا د تشخیص لابراتوارونه او وتړل سول. د هرات د والي مرستیال داود هاشمی د عامه روغتیا له سرپرست وزیر سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل چې په دغه ولایت کې لابراتوارونه بیرته فعالیت پیل کړی.
از زمان شروع آفات ویروس کرونا در ولایت هرات سکتور صحت جمع تمام سکتورها برابری اداره محلی هرات تمام تلاش خود کرده تا اینکه ما بتوانیم در گوشه گوشه هرات برای مردم خدمات صحیح به شکل درست و عالیش برسانیم.
د بیپولی ډاکټرانو له سازمان سره په هرات ولایت کې له کرونا سره د مبارزې سلبي ستریز روغتون د تجهیز تړون د عامه روغتیا وزارت د سرپرست په حضور کې لاسلیک سو او ټاکل سوی چې دغه روغتون تر راتلونکو دوه اونیو پورې تجهیز سي. د هرات اوسیدونکو له حکومت غواړي چې دغه ولایت له کرونا سره د مبارزې په برخه کې جدي پام وکړي. دوی وایي چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې په کرونا وایرس اخته کسانو شمیر زیاتیږي چې ورسره د مړینې کچه هم لوړه سوې. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله دوه کسان مړه سوي، 306 څلوېښت نور پرې اخته سوي، چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 2,878 تنو ته ورسېدې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو اخیستو ته د خلکو لیوالتیا ډېره شوې ده، خو په عین حال کې چې په سلو کې اویا نارینه او دا پیژندپاڼې اخیستې دي، یوازې 10% مېرمنې تر اوسه پورې دې ته چمتو شوي دي چې برېښنایي پیژندپاڼې واخلي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
وروسته له هغې چې په پکتیا کې د برېښنایي تذکرو د ویش دفتر پرانستل شو، ګڼ شمېر کسان د دې تذکرو د اخیستو په موخه د فرمو د ډکولو لپاره د دفتر ته ورځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خلوایی ولایتي اداره د دې تذکرو د ویش لپاره خپل امکانات لا زیات کړي.
د پکتیا ډیری اوسیدونکي غواړي که حکومت ورته په وخت شرایط برابر کړي برېښنایي تذکرو د اخیستلو زیات علاقه مند لري. برېښنایي تذکرې د فساد په مخنیوي کې او همدارنګه د بېلابېلو چارو لپاره ګټورې تمامېږي.
په پکتیا کې د معلوماتو او شمیرنې دفتر د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو لپاره د فرمو ویش د جوزا میاشتې له 10 نېټې پیل شوی او تر اوسه نږدې 600 فرمې ویشل شوي دي. په دې ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د خلکو لیوالتیا په داسې حال کې ډېره شوې چې وخت نا وخت په کاغذي تذکرو کې د پراخ فساد او جال خبرونه ورکول کیږي. د پکتیا د احصایه او معلوماتو دفتر وایي په دې ولایت کې تر اوسه شاوخوا 10,000 جالي کاغذي پیژند پاڼې وشل شوي چې د برېښنایي پیژند پاڼو په ویش سره به یې مخه ونیول شي. د ریاست مشر محمد اصغر صدیق یار وایي
جالي تذکرې تعداد تقریبا امکان لري چې د 10,000 نه مو واوړي. دا یو خو دغه مشکل و چې هغه وخت کې چون ډېر وخت کم و په دا وخت کم وخت کې دا پروژه نیول شوی د پی ام یو پروژه وو او بل خو نه د انتخاباتو دپاره عجله وو نو دومره سقیي چې د افغان د هویت تثبیت شوي هغه نه ده ترسره شوی.
د صدیق یار په خبره د برېښنایي پیژند پاڼو له 23 کاله یوې خوا د فساد او جال مخه نیول کېږي له بلې خوا به د دې ولایت کره نفوس هم معلوم شي. دی وایي د مهال د پکتیا نفوس 6,12,013 تنه اټکل شوی چې له جملې یې 2,93,655 مېرمنې دي خو د ده په ټکو د دې ولایت نفوس نږدې 1,000,000 کسانو ته رسېږي. دی وایي د دې نفوس له منځه یې 70% نارینه وو او یوازې 10% مېرمنو تر اوسه کاغذي پیژند پاڼې جوړې کړې. د پکتیا په گاونډ کې پروت د پکتیکا ولایت اوسیدونکی عبدالطیف چې د 25 کسیزې کورنۍ مشر هم دی له 10 کلونو پورته عمر لري. دی وایي د تذکرې د ترلاسه کولو لپاره د اوږدې پروسې د طی مراحل کولو له امله یې تر اوسه د او د کورنۍ 22 غړو پیژند پاڼې نه دی اخیستي. د کورنۍ غړی مبارز خروټی وایي دوی د کلتوري ستونزو او د خلکو د پیغور له امله خپلو مېرمنو ته د پیژند پاڼو د اخیستلو لپاره زړه نشي ښه کولی.
موږ په ټوله کورنۍ کې 3 نفرو پیژند پاڼې یعنې تذکرې اخیستي او د کورنۍ نورو غړو ځکه نه دي اخیستي چې تر اوسه ورته ضرورت نه ده پیدا شوی او مېرمنو ته ځکه تذکرې نه اخلو چې د کلتور او عنعنات اجازه نه راکوي. د مېرمنو لپاره تذکره اخیستل پیغور ګڼل کېږي.
په یو شمېر ولایاتو کې د اټکلي نفوس له مخې د خلکو شمېرنه یوه بله هغه ستونزه ده چې لا تر اوسه نه ده حل شوې او هم د نفوس ته په کتو هر ولایت ته خدمات تشکیل او بودیجه ورکول کېږي. سره د دې چې د سویل ختیځ زون په ولایاتو کې له هغه شمېر چې د احصایې ریاست لخوا اعلان شوی 100 برابره ډېر خلک اوسېږي. د دې ولایتونو اوسیدونکي هیله مند دي چې د برېښنایي پیژند پاڼو په ترلاسه کولو سره به ډېرو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي. احسان آریان، آزادی رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې زما همکار جاوید نعیمی د آزادی رادیو د نن ورځې د وروستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ موارد په زیاتېدو دي، خو په نیویارک کې د هغو بندیزونو د نرمولو پر دوهم پړاو غور کېږي چې د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د هر بل ایالت په پرتله کرونا ویروس د نیویارک ایالت سخت ځپلی دی. د نیویارک والی ویلي چې د بندیزونو د نرمولو دوهم پړاو باید د جون په 22مه پیل شي، خو دوی به د کرونا ویروس له یو شمېر نړیوالو او کورنیو څارونکو سره خبرې کوي او تر هغو وروسته به دا پریکړه کوي چې دوهم پړاو پیل کړي که نه. د نیویارک والی ویلي چې د بندیزونو د دوهم پړاو د پیل پړه له احتیاطه کار اخلي، ځکه دوی اندېښنه لري چې که د دوهم پړاو له پیل سره دوی ټول فعالیتونه له سره پیل کړي، ډېر خلک به د نیویارک ښار ته ورسي او دغه ځای به د سیلانیانو د تګ راتګ په یوه سیمه بیا بدل شي او د کرونا ویروس له کبله پېښ شوی روغتیایي بحران به بیا اوج ته ورسېږي. په نیویارک کې له څه باندې 3 میاشتو راهیسې کلک بندیزونه لګېدلي دي، خو که چیرې د بندیزونو د نرمولو دوهم پړاو پیل سي، په نیویارک کې به رستورانتونه او مغازې پرانیستل شي او سوداګریز کارونه به هم تر ځینې محدودیتونو لاندې له سره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې پرون دریمه ورځ وه چې په کرونا ویروس د اخته کېدو له کبله د مړو شمېر په یوه ورځ کې تر 0 تنو کم. په امریکا کې د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله 118,000 کسان د کرونا ویروس له کبله په کووید 19 ناروغۍ اخته او مړه شوي دي. په امریکا کې تر 2.1 میلیون زیات وګړي په کرونا ویروس اخته دي، خو د متحدو ایالاتو په ځینې ایالتونو لکه اریزونا، کالیفورنیا او فلوریدا کې چې بندیزونه مخکې له وخته نرم شوي وو، ډاکتران او نور روغتیایي کارکوونکي وایي چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې یو وار بیا د زیاتېدو په حال کې دي. پا په دې ایالتونو کې چارواکو پر خلکو غږ کړی چې په عمومي ځایونو کې د ماسک واغوندي او د ډاکټرانو نورې سپارښتنې دې پلي کړي. ډاکټران په مکرر ډول خلکو ته سپارښتنه کوي چې له کورونا ویروس د ځان د ژغورلو لپاره دي لاسونه مکرراً په صابونو پریمینځي، ماسک دې واغوندي او له نورو خلکو دې ځان جلا وساتي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ډاکټر انټونی فاوچي په امریکا کې د روغتیا ملي انسټیټیوټ ته وویل چې دی فکر نه کوي چې یو وار بیا به د دې اړتیا وي چې په امریکا کې خلک بیا په خپلو کورونو کې بند او قرنطین شي. خو هغه وویل چې په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس نوې پیښې زیاتې سوي باید د ویروس د کنټرول لپاره هڅې چټکې شي.